آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په لړۍ خپل پیغامونه راته پریخي دي زنو افغان کډوالو چې درا استول غواخ سره مخامخ دي شکایت کړي چې د پاکستان پولیس ور سره ناوړه چلان کوي او دوی دا تور هم پوری کوي چې په همدې سړه هوا کې د پاکستان پولیس د دوی کورونا او جنگړی ورانوي دا چې پاکستان ولې په دې حساسو شرایطو کې چې جمعي هم را روان دی او په افغانستان کې بشري ناورین هم حاکم دی دغه ډول پریکړه کړي په دې اړه په افغانستان کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه هم لرو او ریدونکو تاسو خبرې چې د دې پروګرام په پای کې د ورکشو عزیزانو او د حقوقي د مندل په اړه پیغامونه هم راټول شوي خو اوس راځي د اوریدونکو هغه پیغامونه واورو چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي آزادي رادیو ته پریخي دي
السلام علیکم رحمت الله برکاتو زه د آزادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي جوړ ورو به یې بندي به سرور لري ورو پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر ریکارډونه ضروري ریکارډونه راسته استل کیږي ورو ورو پیسې پنا کرا سخصل کیږي ورو
السلام علیکم خان احمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر له حقوق سره روانه ده دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر ژمې کې کارونه رنګ نه کې د ملک ته راونه باسي دا ډېر لوی ظلم دی
السلام علیکم زه د پنجاب نه سید خبرې کوم دلته کې چې کوم د مهاجرینو نیول شروع دي دا کوم چې د کارډو والا دی هغه هم تنګول کیږي او کارډونو والا هم تاڼو ته بوځي هغه هم نیسي هغه هم تنګوي او دلته د مهاجرو ډېر تنګېدل شروع دي نو موږ تاسو ښه اله دا ده چې د اواز نشر کوي چې د دې لپاره یو پروګرام وکړي اواز نشر کوي اواز اوچت کوي چې د کارډونو والا هم دلته تنګول کیږي او د کارډونو والا هم نیول کیږي
سلام علیکم څنګه ښه جوړ په خیر خیرت وګورئ د پاکستان مې تماس تر څه نیولې دي څنګه د افغانستان یم د کندهار ولایت یم په کندهار کې مې وظیفه درلوده کومه پوستوم اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی راغلی یم پاکستان کې اوسم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی دلې په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي هلته ویشتلی یم په افغانستان کې کولمې مې ټوله په لښتي کې دي ستی سوال بل د دوم د نړۍ سمه دا غوښتنه ده چې زموږ ستای سمه دا غوښتنه ده چې زموږ ږغ درې چا پرې ورسېو نړۍ سمه غوښتنه ده چې زموږ خاور کې وکړي اخر به موږ کوو څه پای به مو شي
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر څرنګوالي مو ازادي رادیو ته پریخیو په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي د پاکستان موقت صدر اعظم خپل وروستیو څرګندونو کې د بیا اسناد کډوالو د استلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له پاکستان سره د افغانستان مسایل به هغه وخت حل شي چې کابل کې د پوینا یو مشروع حکومت رامنځته شي سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن پوښتلې چې ولې د پاکستان حکومت په ځانګړې توګه موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د استلو پریکړه کړې
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار چې دی پورته کو او دا څه ویل کیږي چې په دې کې د حکومت زمره دانو خو دا نظامی خلقو چې کوم نه دا پیسې د کوم نه په دې باندې د پاس او روت پر او نه نگران حکومت دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیل کی ځکه چې لدوی او نه نه مسولیت چې کوم نه خو یو انتخابات کول دي نو دا خپل مسولیت نه پاس بلاړو او یو د څه پیسې راوکړي چې هغه ته خلک مریان دی یو هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډیر زیات جوور منفی اثرات پیدا کوي. او بل دا ټول لږ دا چې پنځه لس لکه خلک چې کوم دی هغه په تکلیف کې پړه په دې ژمي کې چې نه هلته کور شته او نه هلته کاروبار شته او دلته چې کوم نه کورونه پرې وران کړو او کاروبارونه یې په ختم کړو بچي د سکولونه را وښکلو او دغه چې کوم دی په سامان یې پټول لرې کړو چې تاسو به یو خري یو شپ کیس دا یو صندوق بدان سوړی او دا کې کینلو دا ته ولېګل پولیس ته ولې د کتاب وزې نو دا یو ډېر د سکارې وکړي زما خې نه کړا سو ماف کی دا خو په بین الاقوامي قانون کې د کوم دې اس غونډه نشته.
مننه مشر، تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي د پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څه غواړي لکابله مشکل دی اشرف غنی صاحب حکومت او طالبان راغلی. طالبان ویل کېده چې دوی په لګان هم دی ملګری هم دی او یو نو دوی څه غواړي لکابله
دا غي دا اندازو چې د پاکستان کې چېرې بریدونه چې چوي دي په پوله باندې او پاکستان کې د 2014 کې چې اتي شوې دي نو په دې کې افغانان نه دی او په افغانان کې کوم نه پاهي کې اخر کوم دي چې د کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسنا لري خود د توسيږي پای ته داخل خلاص دي. دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه تيږي د دایښ خلک ته تحریک طالبان پاکستان خلک ته کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته. افغان مهاجرینو دا سلوي خلک ته تیر کړی وي اوس پرې دی باندې الزام نه دی لګېدلې دی اوس پرې د پاکستان په سیاست کې څه نه راغلي دی اوس پرې د مقامي لانجو نه ځان پر اساس کړی دی دې مقامی خلکو سره ډېر ښه اړیکې پاتې شوې دي او د یو بل نسب ګیرې شپې نشته. دې د پاکستان اکانومي ته نقصان نه رسولې بلکې په داسې سېکټرو کې لکه د ترانسپورت او د کنستراکشن او داسې نورو سېکټرو کې د پاکستان اقتصاد ته تقویت رسولې نو دا خبره چې دې په دې 14 نو کې او په دې بریدونو کې افغانان مهاجر چې کوم نه راغلي سلاس دی دا بالکل غلط مفروض ده.
بل پښتنه دا چې دوی وايي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري ان رجستر شوی نه دي. دا کسان لږونه کال پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی رجستر شوی نه وو. تاسو کمشنری کې مي وخت کې پاتې شوی یاست.
دا هغه خبره ده چې کوم ځکه په خپل لیکلو کې او وینو کې روز کومه دا افغانان چې په پولا کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو دې صرف دا درک لګولې چې په فلاني ځای کې فلاني خار کې فلاني کلی کې دې خپل خپلوان دي ذکرې خلک دې دې ته ځان رسېږي. دې د دې نه دي خبره چې ريجستریشن به څنګه کیږي او نور چې کوم دې دا شناختی به څوک ورکوي. دا د پاکستان نه مامورینو مسولیت دی چې هغه دې ځان ورسېږي او دې چې کوم دې نو دا کی ريجستر کی او دې شناختی ورکیا رضیا مستقل.
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي چې کله نه کله راولاړيږي کله په پولو باندې دازي وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي؟
دا په پولو باندې چې کوم لانجې دي نو تاسو ګورئ چې درې سوه ټرکونه درې سوه جازونه دا په کراچۍ په بندر ولاړ دي. دا اوس پورې چې کوم نه دغه نه شوي نو هغه سامان ټول خرابې کی تورخم ته ورشه چمن ته ورشه نو په سلګونو ټکونه چې کوم نه ولاړی وجه صدا وجه دا چې دلته لس محکمې کار کوي. نو یو یو محکمه چې کوم نه یو یو سر چې کوم نه لغې ټول دغه وې مشر وې نو دا فیصله به اسانه وې او دلته هر یو محکمې خپل مشر دی هغه خپل فیصله کوي. نو بیا خبر نه راځي چې تر رشوت هم ته دیږي او ته چې کوم نه یو ګنټه والا کار چې کوم نه هغه په دوړو جوړ کیږي نو بیا دا تاجران چې کوم دی هغه بخپشي دا غي تاوانم کیږي او د خلکو چې کوم تلک راته چې کوم رکاوټ دی دغه چې کوم یو بل مسره ده دغه خبره تعلقات اړيکي بالا ختیږي چې دا د بيزو کار چې کوم دی لګسان شي. دته چې کوم نه کابل کې اجرال آباد کې د بيزو د پرسو درخواست برې په ناغت وي ته پښپد مې انتظار کې پښپد مې انتظار به سو کوي باید چې غزور سیستم ولې پاس سیستم راغی یا هغه د شناختی په دابانه باید خلک پریږي. پاکستان هم خلک پریږي افغانستان هم خلک پریږي او دا چې کوم نثار اونډه شوی دی په دې کې چې کوم دې زه په ځبانه یې غي دروازې جوړې کی او هغه باندې دا په شناختی کارت پر اساس باندې خلک پریږي نو انا په دې په داړي کې ختي نو ورس پرې په داړي کې زمخ یې راځي چې نور هم فرادي
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې د ازادي رادیو واتس اپ او غږ ثبتونکي ماشين ته مو پریخي دي.
فادي ورګړي او ضرورت ته پیخي نو اند کلی کور نه ونې ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شان شته د پور ورکړه. اما افغانستان کې تبن اوس د پور ورکړي اعتبار یو څه کمزور شو دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله. زمونږ کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبای لنډون کړي کول شي د خپل پور ادا کینو. په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکړي چې کاروبار جوړي ماش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض والي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکی. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو کډې نږدې پروان هم پیږي چې عربي کاری چاته دا دا بیچارو به ماته څه راکی یانو ما سره به سم کاری وکي.
السلام علیکم د ازادي رادیو رتون کولیدم کوټوله ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم چې یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه ته ټوله غټ خبره ده چې هغه مجبور نه کړي څنګه دونه مجبور نه کړي چې هغه خپل جای پریدي او یا خپل ولایت پریدي یا نور جان ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکول له توان له لاسه ورکړي. اوس ما خپل قرض کړی توانې سو هم کاروبار مې کړی په وخت توانې سو مې اچھا پیسې را چوړې دي تقریبا هغه پور اوس د مال وسه پورته ده زید ورکول توان نه لرم خو ما باندې ستې چا په پیسې دي یغو زه مجبور کم زه خپل وظیفه مې لا سور کم او خپل کاروبار هر سره لا سور کم خپل وطن پرې دم او وو تختم. نو خدای دې وکړي ما پیغام تاسو نشر کړی ستر څو پر د خلکو سره یو احساس دی رحم دلی او دی سره رحمه پیدا سي. السلام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خوښته د حکومت د امرسې ټوله ماجر ته وروي شي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي سونه ماجرین در پوتره سو ټونه ټونه مرس او ټونه ټونه د کې زایس یو به تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه نیکه لوړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. هغه د زما په خپل شخصي نظر باندې د خارجیانو یو د سی سی دي دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی. د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. څلورویشت ساعته یو څوک کولی شي د یوه ولایت څخه تر بل ولایت څخه، د یوه ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پسې، او د ولسوالۍ څخه تر ولایت پسې راترامت وکړي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت ته جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات یې ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمتین د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د سفر د سیمې څخه دغه پیغام پیرم. زما د وروستو چارواکو څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ دپاره دغه کوتل سم کې جوړ کړي، ځکه چې ډېر خراب دي، مشکلات سره مخ
یو. وعلیکم آزادی کارکوونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه، د ولی ګل په نامه د کنجک د سیمې څخه پیشته زوی د کلي څخه، زما د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې اول زموږ بند موږ ته وتړي، د اوبو د ذخیرې دپاره، د چښلو په اوبو پسې د مساکلا خلک اریان تللي دي چې څه به پو وکړو. او دوهمه غټه غوښتنه مو دغه ده د اسلامي اماراته څخه چې زموږ سړک پوخ کړي. په ټول افغانستان کې سړکونه جوړیږي، ډمبرونه جوړیږي، یو د مساکلا د ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی. دغه مساکلا ولسوالۍ ته دي د اسلامي امارت پاملرنه وسي. زموږ خپل مریض چې تر ګریشه و لښکرګاه پسې رسوو، سخت مریض، هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي د ډېرې کچې لارې څخه. نو دغه زموږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه سړک موږ ته جوړ شي، او دغه د رود بند موږ ته وتړي. نو موږ دا غوښتنه لرو د اسلامي اماراته څخه چې دغه دوه کاره موږ ته وکړي. نور نه مرسته غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دغه د ولس دپاره یو ډېر غټ خدمت دی. دا اوس الان په مساکلا ولسوالۍ کې ډامبر شروع دی، څوک وایي پنځوس ګزه جوړوي، څوک وایي دېرش ګزه جوړوي، څوک وایي دوه سوه ګزه جوړوي، خو لکه د پروش کال د یو سل ګزه دوه سوه ګزه جوړوي، نور خدمت نه پشکې کېږي. دا قدر کې د موږ ته خدمت وسي په دغه حکومت کې چې دغه موږ ته د یو بند وتړل سي، یو د ډامبر موږ ته وتړل سي، ډامبر جوړ سي. دا غټه غوښتنه ده زموږ د ټول مساکلا د ولس دا غوښتنه ده. یوازې زما نه، نه یوازې د وطن یا د کلي، د ټول ولس دا غوښتنه لري، دغه ارمان په زړه کې.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوو. اعلی دوه کیسې جوړ او روغ به یې. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا د مرستو کوم خلک چې دي، دغه د مرستو سرپرستان چې دي، دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه، نو دغه کوم سرپرستان چې دي، دغه خلکو په مهاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل شوي دي، پیدا شوي دي. دغه هم غزني د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي. او موږ په دې اړه ډېر له حکومت سره راځي او ډېر ځنې خوشحاله یو چې دغه خلک باید له دندو لرې کړل شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
د پروګرام په وروستۍ برخه کې لجمن سره سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو هم 0-2-4-8-1-1 وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورورکه یو 15-16 کاله کېږي چې بېدرکه شوی ده. هیڅ معلومات یې نشته. یو اول خو پنجاب کې واغنم راوستو، نو بیا بېدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. چار چا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده. ورو را دي زادې اریو بولس والے ده د کوم کلی وسیګون کيده. خپل ده اعلان اوریم ورو را ځان در ورسوي. خپل یو یار دوست یې اعلان اوری ورو را. نو دا سره مو سره د همکاري وکي ورو دا سړی درو ودی پهلن کابل کیو. بس خو واغه دا وړم علم مال شورو را.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفاً په راتلونکو کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0-0-9 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی. وروسته بیا 0-0-9-4-9-4. تکرار 0-0-9 و 0-0-9-4-9-4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکراروم، اریبا شماره ده 0 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 0 3 1 2 5 0 9. وسلام الله پر تاسو لزر در
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګ لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 5 9 0 4 9 5 1 0 0 5 8 2 2 3 0 0 5 15 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 5 9 0 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخونکي خدای سپارم.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منويږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی دا ولس سره او دا مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني، دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدخشان ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پیژم. اول ته سې ټول همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغیس ولایت څه توجه وکړي. د بادغیس په ولایت کې ډېره بې امنۍ د ورورو حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاسته چې بې واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه د لوړ کار ډیر کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 0 0 4 0 0 2 2 1 1 2 1.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له دو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روغتون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زما نو 5:30 بجې زه باید راځم سمه او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سمه. نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم، په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 10 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تنه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسی مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سه کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه ده چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ په پکوم او ځان په پپایوم.
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بل دې چې ډاکټر یاست؟
د مخ کې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې، یعنی زه خپل ترځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سه ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سه ته خپلو شاگردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار. سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلوم در ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېر مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سه هغه له مانه مشرم ده، کېدای سي سه د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړو ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجونو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کړم اول وای طب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې طب ولیکو، درېیم مې طب ولیکو، ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تاریخ خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدي میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید وه چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیشي چې واورم وي، نو یخ به مو شاید ډېر کېدو.
او تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي وو، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی وو او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیارلسوه شپه پنځوسم کې کابل طب ته راغلو، بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو او خلکو هجرت شروع کړو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سې اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچته کور اخلم درې کال ته وایو نو تب می پونیمای کې پریشو یعنی ختمه ولې منسو هغه دې زنزین کورنۍ ستونزو له خاطر مو سه الکان بایت وتلې وایله لملکنه نو د غوسره به موږ مجبور سو سه او زو اجرته مو کو بیا باتل دریم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچيري
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیمه د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پیژندل سي ول دغه ګوندونو هغه مینه درلودو شمولیت یا دغه کارت مینه درلودو نو یې ما په تپ ته داخلي دو کې ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سی د ګوندونو کارت یې غوښتلو سی هغه ما سره نه و سی په هند هېڅ ګوند کې یې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړی په لاهور کې سی دغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانې په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غیر بیا ما ته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې دی لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه ټپ پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پوهنځي د الکانون جنې یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په شنو نمره بریالی شوی وای خو لاهور کې ما ته ډیر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وا خو انګلیسي هلته ډیره زر زده سو نه یوازې سې وخت ما اول ځل خو په شنو نمره مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړ او افغانانو چې په لاور ته پویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زب له خاطر یو تعداد سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو ول چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه وو
فکر کوم چې دلته لکه د جی سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالي سي نو ته باید ځامت سي ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شي استعداد خوندونو او هغه کې د لیا چا سي ډیر علاقه درلود لکم ل زده کړې سره هغه به کامې بې خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغه بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغه سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی او
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اړیدونکو لپاره پزله پوری وی
د څه خاص جالب خونه د خو یو شی ته مخ متوجي خو سه موږ سه فاطمه جنا کې تقریبا یو څلور پنځه کس افغانانو په دې چې هر کال لته یو یا دوه سیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو. نو یو څو پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو. همیشه به یو ځای به او یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شی ته موږ متوجه سو چې کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوا چې ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوا، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو چې هغه هم د کشمیر. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه. آیا چې دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده.
دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته. نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغ شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني. او سه کله
یعنی تګ را تګ هم لري،
تګ را تګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغ شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوست ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار وکړو. ستله سه ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصې ورکړې چې هلته کار شروع کړم. خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نه سم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي رضا تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومانو اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلود نه و. بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی دا د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه ار شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه بیا ګوري شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کښې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې اوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته هغه غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته یې ضرورت در توجه ته یې ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض سو.
اولادونو په برخه کې که راته ووایست چې اوس څه وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه، یو خو په هغې کښې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کښې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دی لیدلی. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره یې اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کښې وایي چې په لندن کښې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کښې حسابېږي، په هغه کښې طب وایي. اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کښې دا یو څه دا د خیریه موسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، او یعنی په مختلفو برخو کښې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسې د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تېرو 40 کلونو کښې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تېرو 2 لسیزو کښې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کېږي او نوې څېړنې پکې کېږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کښې یا په شروع کښې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسې د نورو ډاکټرانو په روزنه کښې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کښې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته، ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کښې ترجمه کړمه او داخل کښې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پوهنتون او هغه یو میډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع شوی ده تر پوهنتونه پورې، په هغې کښې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته وسم تدریس کوم هر هفته مش لیکچر لرو او دلته په لندن کې سټومره ډاکټران افغانان ز پیژنه مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ولې امام سنفیان ول هغه سره می تماس تلای دا وغونه مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي بل دا سه کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصصي بینالمللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلیږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یغو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزي وایي سي زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري دوی مان دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم ځکه خپل د دین ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلمه چې دوی ته تخصص ورکوي زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم سه کدا امکان ولري سې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کې نو دوی دا ستونزه به کم سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت لاړې کویت ولې لاړې او بل دا برت وای چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنز توپیر پڅ کیو
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنې په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر لملک نه لوی سي نو دوی کې دې سي ډیر مفید نه یې خپل ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ماته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي یعنې کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي له شروع نه همدا خبره وه سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
لقرارم نقراری گیدی نادان دی زار شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گم عبد لینشم بارو